السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هرات د گذرې په ولسوالۍ کې د راپورونو له مخې و ملکیان ماښامهال د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گذرې ولسوالۍ د اندیشه ښارګوټي د امام زمان په جومات باندې شوی. د سیمه کې شیعهګان میشتي. راپورونه وایي چې په وژل شوو کې د جومات ملا امام یو وړوکی ماشوم او 15 نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یوه بیانیه کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په خاطر دې پر شیعه مذهب ورته بریدونه د داعش لخوا شوي. طالب چارواکو هم لا د خبر تر لیکلو په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانع جوړولو لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجه منظوره کړې. ایران د ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 501 کیلومتره او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتره پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابعیت لري. د ایران د شمال ختیځ لپاره د پولیساتو او پیاده ځواکونو د قومندان جنرال حسن مکتی له قوله رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده پر دغو پولو پر راتلونکو 3 کلونو کې کار وشي. د طالبانو حکومت له د ایران د اقدام په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ځینو سیمو کې د ایراني ځواکونو د مخکې راتګ او د سرحدي نښانونو د ګډوډۍ پر سر طالب ځواکونو له ایراني پولیساتو سره شخړې هم کړې دي. نن د اپریل 13 د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو شپږم تلین سره برابره ده. سباون کاکړی، بادولا هنانزای او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په ششدرک کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شول. په هغه برید کې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه مسؤلیت ومانه، ټول ټال 29 کسان چې اکثره خبریالان او رسنیز کارکونکي وژل شول او 50 نور کسان ټپیان شول. دوی دیوی بمی چاودنې د خبري په لپاره سیمه ته تللی وو چې د یاد برید هدف وګرځیدل. طالبانو د هرات غور سړک د رغولو کار پیل کړ. د سړک د جوړولو چارې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شوې. بختره جانس چې طالبان کنټرولوي راپور ورکړی چې دغه 350 کیلومتر اوږد سړک د سرب او جاستو د کان له وایدو تمویل او د قرارداد شرکتونو لخوا جوړیږي. یونیسف یاد ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د خزینه واکسیناتورانو د ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د غیداري د افغانستان څنګه د ایکسپانډ لارې د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د خزې د ماشومانو د ژغورنې لپاره هغوی ته واکسین تطبیقوي. د افغانستان په یو ډیر شولایتونو کې پرون دوشنبه د پولیو واکسین پیل شو چې تر پنځشنبه دوام کوي. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر اعلان وکړ چې تمه ده 100 اروپای هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. جوزف بورل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا شاوخوا لاس ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه وټوکړه. د امنیت شورا 12 غړو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی وو، چې په دوی کې د امنیت شورا د 3 دایمي غړو فرانسا، چین او روسیې سربیره د امریکا دوه آسیایي متحدان، جاپان او جنوبي کوریا شامل دي. تیر میاشت هسپانیا، ایرلند، مالټا او سلووانیا اعلان وکړ چې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو لپاره به په ګډه کار کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرونی غونډه یو ځل بیا د افغانستان په تړاو پر اندیښنو ورټولوه.
The Taliban pledges to honor and protect human rights. The Taliban سره بشری حقوقونه تبدرناوی کوي او خوندي به ساتي د افغانستان خلک د خپل طبيعي او اساسي حقوقونو د سيستماتیک نقض شاهدان دي.
دا ډول بحثونه څومره اغیز لرلای شي د خزو د فعال نظر مو پوښتلی.
هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقوقو په وضعیت باندې بحث او خبري رواني او بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغان خبریالان وایي هیواد کې دننه دغه حق پر محدود شوی.
مونگا محدود یو هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته رغواړي او حساب پرې کېدای شي، متاسفانه په دغه برخه کې اجازه نه لرو.
په غزه کې د اوربان په هدف پر اسرائیل د لویدیځ فشار زیات شوی او د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځوانانو د فوټسال نړیوالو لوبو ته د افغان لوبډلې د لارموندنې بریا لمانځلې. نو راپورونه هم شته د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ورې ارزونه وکړه. د بحث ګډونوالو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د خځو او نجونو په شمول د خلکو د حقوقو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. د شورا کې د افغانستان د استازولۍ راپور وړاندې شو. صفی الله ستانکزای او د موضوع جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو په تیر بیا خزو اونجونو وضعیت د اندیښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله.
د طالبانو
لژمنو سره سره چې بشري حقوقو ته درناوی کوي او خوندي به ساتي، د افغانستان خلک د خپلو طبیعي او اساسي حقوقو د سیستماتیک نقص شاهدان دي چې تر ټولو ډیر زیان په دې برخه کې خزو لیدلې. د اساسي ازادیو د تضمین او خوندي کولو هغه ژمنې اوس په یو داسې واقعیت بدل شوې چې ظلم او ځپل یې اساسي ټکی جوړوي. په ځینو هیوادونو کې افغان سفیران او د خزو او مدني ټولنې ځینې استازي له ښاغلي اندیشه سره په ګډه د بشري حقوقو په شورا کې حضور درلود. د حقوقو فعالې او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریارو ویل د طالبانو له بیا واکمنې دوره وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوان او سیکان یاد کړل چې نږدې ټول یې افغانستان پرېښی.
Presently, اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلې او هر یو په نوم یادولې شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي.
Felt complete to leave the country.
دا ورسان پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ورې ارزونه کې د وشمیر هیوادونو استاد هم خبري کړي. اکثرو د جنو او خزو په وړاندې د طالبانو د محدودونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ناروی استاد تورموت اندرسن ویل
While Norway welcomes the improved security situation in Afghanistan, we remain deeply concerned.
ناروی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسنی بهتره شوی امنیتی وضعیت هرکلای کوي، خو موږ د تبعیزي تګلارو او کړنو په اړه جدي اندېښنه لرو چې مدني فعالیتونه او تلاسرسای تر ډیره اغیزمن کړه. ناروی سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د نجونو په ښوونځیو باندې ټول محدودونکي فرامین لغوه او با کیفیت تعلیم ته مساوي لاسرسی یقیني کړي. د ناروی او ځینو نورو هیوادونو استازو دا ټینګار هم درلود چې د ژوند په ټولو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې د ښځو ونډه رعایت شي. هغوی همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې خلکو ته د بیان ازادي او د سوله ییزو غونډو او لارینو اجازه ورکړي. طالبانو له د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دوري ارزونې او شویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. دوی په خوا د بشري حقوقو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډېره د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېده. دوی له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره منع کړي. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره له هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په یو ارزونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی له طالبانو وغوښتل چې له هغو فرمانونو لاس په سر شي چې د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه محدودوي. په خاطر دې هم ورته غونډه شوی او ورته غوښتنه پکې تکرار شوی، خو عملی باندې نه د غوړه کړي. اوسنۍ شرایطو کې دغه ډول بحثونه څومره مهم دي او اغیز به څومره وي، په همدې او نورو مسلو مې د ښځو د حقونو فعال او د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بینالمللي ټولو اماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي، او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شو په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشر د حقونو مسله په اصطلاح کمرنګه کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنې دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي، یا واقعات شوي، یا جنګونه دي، یا شخړې دي، یا چې زه فکر کوم دا خپله تاثیر لري په لومړیتوب د بینالمللي مسایلو او د بینالمللي ټولنې توجه غته. هغه د اوکراین موضوع د کډن سبا د اسرائیل او د غزې د فلسطینیان ترمنځ مسائل ده. نو زه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوبونه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې همچنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې بینالمللي ټولنه اندېښمنه ده، مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنې زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوعات دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شي بینالمللي ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو او د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقونو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفېږي، اما طالبان بیا د ښځو حقونو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول پکار دي تر څو دغه دریزونه سره نږدې شي او بالاخره د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقونو موضوع د په ځانګړې توګه د ښځو حقونه دي دغه حقونه تامین شي؟
د تاسف ځای خو دا ده چې بینالمللي ټولنه خپل اندېښنه ښوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هیڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان مېرمنو سره له ضدیت نه کار اخلي، فکر کوي څومره چې دوی محدود سي یا څومره دوی حذف شي دوی کولی شي د انعدا حذفول د مېرمنو د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کومه سختریزي چې دوی شروع کړی ده دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوانه او افغانستان ته سخت تاوان رسي. زه فکر کوم دا چې په ملي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه ادا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حقونه لري او یو جنس دې حق نه لري د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپل لاندې کړي یا خپل ځان ته په اسلام په اسه کنیزیا باردا وساتی. نو دوی باید احساس مسؤلیت وای کی دیتا د بشری حقونو ته یو درست تعریف ورکړي، ځکه چې دا به حقونو قایل دل خو د اسلام د چرته او حق او حقوق ته قایل شوی. او زه فکر کوم چې زده کړن اولین حق ته چې نرو خزل باندې فرض دی، او دا حق به ورته ورکړل شي، که هغه د کار حق دی، که هغه د سفر حق دی، که هغه د اظهار نظر حق دی، که د تصمیم نیولو ده، دا ټول هغه حق ته چې اسلام ورته ورکړی دی. او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا دپاره، د خپل حاکمیت دپاره، د ولس د رضایت دپاره باید د بشري حقونه درست تعریف کړي، او هغه هر نادرسته تعریف که د جنګ وخت ورکړی و دې لپاره چې خپل جنګیالي وجنګوي، هغه وخت یې شوی جنګي حالت نه ده، اوس دی په واک کې دي.
د ښځو د حقونو فعال او د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکی کړو خیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د رسنیو په ازادۍ ټینګار کړی دی. دغه سفارت د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په درشل کې پر خپل ایکس پانه لیکلي باید دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. خو بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي چې دغه حق ترې اخیستل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د می د دریمی یا د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت چې راتلونکي جمعه په ورځ انمانځل کیږي، په افغانستان کې د رسنیو په ازادي د ټینګار تر څنګ د ازادي د ټولنې لپاره مهمه بلل ده. د سفارت چې اوس مهال له قطر فعالیت کوي د یک شنبه په ورځ نوښت په خپل ایکس پانه لیکلي باید هر دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت زیاته کړي باید له دې لارې خلک پیاوړي شي څو یو ټول ګډون راتلونکي ولري. په داسې حال کې چې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته په افغانستان کې ډیر شمیر رسنۍ تړل شوې یا یې فعالیت محدود شوی او تر څنګ ډیر شمیر خبري اعلان او د رسنۍ کارکونکو نیول شوې چې څه وخت باندې تیرول وروسته بیرته خوشی شوې. روسوي کې په خوست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اداري د موسیقي اوریدو او د دوی له قوله د خزینه اوریدونکو سره د خبرو په تور درې خبري اعلان ونیول چې له شپږو ورځو باندې تیرول وروسته بیرته خوشی شول. طالبان حکومت همدا ډول نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د دوه خصوصي ټلویزیونونو خبرونې چې بریا او نور نومېدل اسلامي او ملي ارزښتونو د نه رعایت له امله بند کړي. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي ګوند دی څنګ د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون بیا د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار اړوند. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي اوس مهال په خپلو چارو کې لړۍ رستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې دوه خبريالان د خپل نوم نه خو دوه او د خپل غږونو د تغییر په شرط ازادي رادیو ته وویل
محدودیو نشو کولای په وسنوي شرایطو کې لکه څنګه چې د ژورنالیزم اصول او مقررات او هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته لغواړي او حساب پرې کېدای شي مو هڅه کوو په هماغه ډول باندې خپل کار پر مخ یوسو خو متاسفانه په دغه برخه کې اجازه نه لرو.
روسیو کې مو شاهد یو چې زین خبريالان ونیول شو او د بریا او نور تلویزیونونه وترل شو. لدې پیښو وروسته ډېر رسنۍ اندېښمنې دي چې دوی لیک سرغړونه وکړي شاید د دې تلویزیونونو له سرنوشت سره مخ شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایندویانو په ځلونو ادعا کړې چې د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي تضمن دي. له دې وړاندې هم له رسنیو او خبريالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا په دوی د وضع کړي او محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم د یو زر سلور سوه دویم کلنی راپور کې لیکلي و چې دا کال له خبريالانو سره د تاو تریخوالی یو سل اته شپېته بي حساب کړي چې له دې شمېر یو شپېته د خبريالانو د نیولو په اړه وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم ورزو ایران ته په ایران کې هغه افغان فعالانو د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته لیدو د غرض له ایران افغانستان ته د ناقانون افغان کډوالو پر ستنولو هم اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر خبريالانو او د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالانو د اکشن می پورس په یو سرپټي ځای کې د غونډې پترس کې د ایران له دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي. دوی وایي د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته د ګواښونو له امله دوی په ایران کې پناه اخیستې او اوس له دغه هیواده ایستل کېدو سخت اندېښمن کړي. په ایران کې وی افغان خبریال زهرا عزیزی ازادي رادیو ته وویل
باید دولت ایران شرایط مهاجران
د ایران دولت باید د افغان کډوالو شرایط درک کړي او د دوی د موقتی استوګنې شرایط ورته چمتو کړي. له بعد مرغه ک افغان خبريالان بیرته افغانستان ته ستنسي له ګواښ سره مخ دي او په ایران کې هم اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال له سخت ستونزو سره مخ دي. تحصیلي قضایی او بانکي ادارو ته لاسرسي نه لري. جیرای کار کوي خو ډېر لګي پیسې یا معاش ورکول کیږي. کاری مسؤلیت نه لري.
مسؤلیت شغلی برخوردار نه
د بشری حقوقو یوې فعالې او د غونډې یوې بلې ګډونوالې هما سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره یې څو ځلې د دغه هیواد اړوندو ادارو ته مراجعه کړې خو له بده مرغه مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
با کمیساریای سازمان ملل در
زده ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ته ورغلم
خپل استون سیمه ورته ویلې خو تر وسه کوم اقدام نه دی شوی. زه د ایران له حکومت څخه غوښتنه کوم چې لک تر لګه هغه کسانو ته چې لګوخ سره مخ دي یو مکتوب راکړي ترڅو زموږ د اجباري شړل کېدو مخه ونیول شي.
په شکل اجباري جلوګیری شوه.
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم له افغانستان د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چند مدت مشه کې روی کړ دی
د څه موده کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د ایران چلند بدل شوی دی. دوی سملاسي ډیپورټوي. له ډلې د بشري حقوقو د فعالینو په ګډون پکې خبریالان مدني فعالان شامل دي. دا واقعا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ایران له دولت ملګرو ملتونو څخه د بشري حقوقو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوو چې د دوی د اجباري اخراج مخه ونیسي تر څو هغه کسان چې افغانستان ته پستنیدو تر ګواښ لاندې دي د شکنجه بند یا مرګ سره مخ نشي.
تر دې وړاندې په ایران کې د افغانستان یو شمیر پخوانیو پوځیانو د دې موضوع په اړه اندېښنه ښودلې وه او له ایران او پاکستان څخه یې افغانستان ته د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو عمومي رئیس احسان حیدری د وري میاشتې په پای کې د ایران د ځوانانو خبري اژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو ایستل کېدل درې برابر زیات شوی. هممهاله پاکستان هم د بیا اسناد او اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل کې دوه لړۍ چټکه کړې. د کډوالو د نړیوال دفتر IOM د شمیرو لمخې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته په سلګونه زره افغانان د خپلو اولادونو او لونو د زده کړو په ګډون د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د بېلابېلو نورو لاملونو له امله نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسالو ته ورسته راستنی ګوپ دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام هم ما هیروي. خو اوس ورزو منځنی ختیسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیل باید غزه تړنګ ته د بشری مرستو د زیاتې دوه لپاره هڅه لا زیات کړي. انټونی بلینکن پروند غ سرګندونه پر یاس کې کړي. تفصیل له صفی الله سانیکسیو.
په غزه تړنګ کې د جګړې لپاره راورسته د اوم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه پر یاس کې ویل د اسرائیلي رغمل شو خلاصون او اوربند په غزه کې د بشري ناورین د کمولو تر ټولو ښه لار وي. که څه هم خبرې اترې دوام لري خو حماس ډلې تر اوسه څو هغه وړاندیزونه رد کړي چې د مصر، امریکا او قطر د استازو ترمنځ پرې خبرې شوي او اسرائیل هم منلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل اوس مهمه خبره د غزه په تړنګ کې د وضعیت ښه کول دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. انټونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل موږ به په غزه کې د ملکی وګړو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړو او د دې مسلې لپاره اوربند نه تم کیږو. هغه زیاته کړه تر څو اونیو کې موږ د پاموړ پرمختګونه لیدلی چې په کې غزه ترانګې ته د نویو لارو پرانستل او د لیګل شو او ویشل شو بشري مرستو په اندازه کې زیاتوالی شامل دي. همدارنګه امریکا متحده ایالاتونو یو سمندري دهلیز هم جوړ کړی چې راتلونکو اونیو کې پرانستل کیږي، مګر دا کافي نه ده او موږ لا هم غزه او شاوخوا سیمو ته نورې مرستې باید ورسوو. د غزې په ترنګ کې د جګړې له پیل وروسته لسګونه مرستندویان هم وژل شوي. روانه میاشت نړۍ د مرکزي پخلنځي ورلد سنټرل کچن د موسسې د مرستو په کاروان باندې د اسرائیلي ځواکونو وژونکي برید د مرستندویانو د ساتنې خطرونه او ستونزې په ګوته کړې. د اسرائیلو پوځ ویلي دا برید یوه تېروتنه وه او مسؤولو ته اجازه ورکړل شوه. د نړۍ د پخلنځي موسسې ویلي دوی له څلورو اونیو وقفې وروسته د دوشنبې په ورځ په غزه کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د غزې په ترنګ کې روانه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو برید کړاو. شاوخوا 1200 کسان یې وژل او 250 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم له حماس سره سل کسان یې ارغمل دي. د فلسطین د شمیرو له مخې په غزه تړنګ کې د اسرائیلي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر 43 درو ډیر کسان وژل شوي چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د غزې تړنګ چې 2.3 میلیون وګړي لري 80% اوسیدونکي بې کوره شوي. د سیمې د ښارونو لوی برخې ویجاړې دي او د شمالي غزې اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې هم په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین پیلېګو پروند تمکیګو پروند افغانستان په یو ډیر شولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شو. کونړ او نورستان هم د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې دا کمپاین پکې پیل شوی. دا چې هلته روغتیا پالان څه وایي تفصیل لره له انوري اورو.
په کونړ او نورستان کې هم د ګوزن زد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې با په دواړو ولایتونو کې څه باندې 2500 ماشومان ته د پولیو زد واکسینو څاڅکي ورکړل شي. په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤل ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې با موږ په کونړ کې 2,000 ماشومان هغه ماشومان چې د هغه عمرونه د 15 کال څخه کمی د پولیو وحشي وارث په مقابل کې واکسین کیږي. په دا کمپاین چې دی په دې کې با وټامین ای 1,200,000 ماشومان ته چې دی دا ورکول کیږي.
په نورستان کې هم د یاد پروګرام مسؤلین وایي چې په مرکز پارونه او ټول ولسوالیو کې به په پیل شوی کمپاین کې 3,500 ماشومان ته واکسین ورسوي. په جګړه ایزو کلونو کې به د واکسینو رضاکارې ډلې لرې پرتو سیمو ته نشو تللی او همدا لامل و چې په هر کمپاین کې به په دغو ولایتونو کې د پولیو واکسینو څخه په لسګونه زره ماشومان بې برخې پاتې کېدل. خو اوس د نورستان او کونړ چارواکي د پوره امنیت ډاډ ورکوي او له خلکو غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د واکسینو په ورکړه کې رضاکارو ډلو سره همکاري وکړي څو د ګوزن لا علاجه او زر خپرېدونکي ناروغۍ څخه خپل ماشومان او ټولنه وژغوري. په افغانستان کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې نن دوشنبه د غویي په لسمه یې د هیواد په 130 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړی چې په دغه کمپاین کې به 10.5 میلیونه ماشومانو ته د 2 څاڅکو واکسینو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي.
نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنه په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوې ده.
د فوټسال نړیوال جام سیالۍ په ورستۍ لوبه کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د قرغیزستان پر وړاندې د بریا شیبه. افغانستان د لومړي ځل لپاره قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانانو د دې بریا هرکلی وکړ او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځنه وکړه. په هرات ولایت کې هم خلک د دې بریا هرکلی ته راوتلي وو او په لارو کوڅو کې اتڼونه او خوشحالۍ کولې. د هرات ولایت اوسیدونکو محمد تمیم سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې لتیری شپې راهیسې په هرات ولایت کې خلکو په ډله ییزه توګه خوښي څرګند کړي ده.
تیرش په هر چا په خپل وار خوښي څرګندوله. دا واقعا د ټول هیواد لپاره ویاړ دی، نه د هرات، کابل، غزنی او یا کوم بل ولایت، دا د ننه او بهر د ټولو افغانانو لپاره ویاړ دی.
په نور ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د افغان فوټسال لوبډلې بریا ونمانځله. د کابل اوسیدونکی احمد شاکر او د پروان ولایت اوسیدونکی رشاد ازادي راډیو ته وویل
واقعا اینجا افتخار است با وجود نبود.
دا واقعا د ویاړ ځای دی. د سانتیاګو له نشوالي سره سره دغه لوبډله وتوانید چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. تاسو په خپل شاهد یاست چې افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د نړۍ پیاوړو ټیمونو ته ماتې ورکړه. دوی ته د مبارک او زموږ دعاګانې تل ورسره دي.
خیلی خوشحال شوم او افتخار میکنیم.
ډیر خوشاله یو او ویاړو او له حکومت او خپل خلکو څخه غواړو چې د دغه ورزشکارانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی زموږ د ستړیو خلکو په شونډو خندا راوړي.
د افغانستان بیلابیل قشرونه نړیوال جام ته د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې وتل د افغانستان د ورزش په برخه کې ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. افغانستان په تایلند کې د فوټسال د نړیوال جام د پلی آف په وروستي پړاو کې قرغیزستان ته 5-3 ماتې ورکړه او د 2040 کال د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې. ده. تر دې وړاندې افغانستان د جمعې په ورځ په پلی آف پړاو کې عراق ته 5-3 ماتې ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیایي سیالیو نیمه پای لوبې پړاو ته رسېدلې وه، خو د تاجکستان پر وړاندې ماتې وخوړه. ټاکل شوی د فوټسال نړیوال جام د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتو پیل سي، چې 24 غوره نړیوالې لوبې به پکې ګډون ولري. فوټسال فوټبال ته ورته لوبه ده، خو په یو سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي. په میدان کې د فوټسال لوبغاړو شمیر په هر اړخ کې 15 کسان وي او لوبه دوه میدانه ترسره کیږي چې هر میدان 40 دقیقې وي. د فوټسال ډګر اندازه 40x40 متره ده او د لوبې پر مهال د لوبغاړو بدلولو لپاره هیڅ محدودیت نشته.
په کابل کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه خو اوس په مکړی لانډو خبرونو ته. د هرات د گزارې په ولسوالۍ کې د راپورونو پر اساس و ملکیان ماخام مهال د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گزارې ولسوالۍ د اندیشه خارګوټي د امام زمان پر جماعت باندې شوی دی. د سیمه کې شیعگان میشتي. تر اوسه د طالبانو امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. ایران له ترکمنستان سره شاوخوا 531 کیلومتره او افغانستان سره 300 کیلومتره اوږده پوله لري. نن د اپریل 13 د ازادۍ رادیو د دریو خبري اعلانو د وشل کېدو لشپږم تین سره برابر ده. سباون کاکړی، بادولا حنانزای او محرم درانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په شجدراک سیمه کې په وزامر کې بریټ کې ووژل شپل. په هغه بریټ کې ټول ټول 29 کسانو وژل شپل چې ډیری خبريالان او درسنه یو کارکونکي وو. د طالبانو حکومت د هرات غور سړک درغولو کار پیل کړی دی. دغه سړک 350 کیلومتره اوږدوالی لري او د طالبانو په وینا د سرب او جستو دکان له عوایدو تمویل او د قرارداد شرکت لخوا جوړیږي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل اعلان وکړ چې تمه ده 2 اروپایي هیوادونه ترې وي بلې میاشتې پورې یو فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
له زیارته چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دینی عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باور او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
وروره باکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
سشه ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي
ولې دومره ورختای؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران تر $1 میلیارډ ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي، خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګ بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلی چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسه چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مني چې د کوکنارو د کښله بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښله لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود.
اڅه اندازه چې دوی اعلان یې پارڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو ملکو ته وړي. په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارد ډالر په لاس کال کې مصرفوي او کښته 500 څلور څخه وش په 5000 څلور څخه؟ دا خو دا منطقي خبره نه ده.
د طالبانو حکومت په دریم پرلپسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مؤنیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړی چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او ان دا چې د قانون د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجونو د درملنې لپاره ولګولې او دا ډول یې د دې لپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کړه چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کړو، وړو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشه یي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچا کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تړلې یوه سیمه ده. دا سیمه تر یو لک هکټار ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلې دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشي موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
له زیارته چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکهداران دي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول شوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول شوی وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3000 پاکستانی کلداري و، خو سږ کال یې بیه 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټي دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټي دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو قاچاقونکو د عمان بوټي درانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان متاد کړي دي.
دا زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله بر سایډ افغانستان له زیل د مت سیکم د هغه جوړه جوړه ډیر الارمینګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده، روز موږ روز پر روز وینو ده د نشي د غزي سوې ده، په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لوی دندشنه وري خبره ده. کټای وسم شو ده یو آسان لیر د خلکو د پاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخلي دغه بندیدو ته پاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولی جوړون کې هوا ده وشتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولې چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر شوی دی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می دازاده راجوی دا زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره زو لارم تاسی زما سر سم دخمنی کوای
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 منځنۍ چپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرې دوه پکتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. لهم دی عمله د گاونډیتوب حقونه تر پخو لاندې کوي او له معتاد گاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو گاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد گاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو گاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي. چې یو اسلام، دویم خپل ولی او دریم گاوند. دا گاونډای درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو په دې معنی باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام نارواوي او زمونږ دغه گاونډي ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي هغه بنه کو. دویم حق د خپل ولی دی. ستا گاونډای څوک دی؟ ورور، تر، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپل ولی حق ادا کا. او دریم حق د گاونډي توپ. د گاونډي توپ ډیر حقوق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه کامل مؤمن نه دی چې د په مړه خېټه ودی کیږي او همسایه او گاونډي وګیوي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو گاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله رداغه سه خلقو عبادت هم نه قبلوي.
د گاونډي توپ ارزښت په کتو سره معتادین څومره د دینی اصول عملی کولای شي؟
دا چې زمونږ په گاوند کې معتادین دي او دی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپل په دین باندې عمل وکړي، نو له گاونډي سره به څنګه دی هغه د گاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د گاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی لدینه وستلی دي چې دې د گاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی گاونډیان معمولا لڅډه ول ستونزو سره مخ وي.
معتادین خپل گاونډیانو همسایګانو ترمنس ډیر بے باور او بے اعتماد خلک دي. همیشه لدوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجي وي چې دغه انسان خیر خود دنه مونږ ته نه رسیږي، چې اوس کم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې کدوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نکړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نشي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېرې خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باور وکړي دغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغه اساس باندې د دوی موجودیت یو ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دوی موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لمړی مسولیت زمونږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو، تر څو دوی د خپل لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نور خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زمونږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زمونږ استاد زور پې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کو، تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا لدغه څوک چې معتاد دی، خپل ورسره مرسته او کومک وکړو چې دې لدغه کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوې دي، د کابل په بیلابیلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوې دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زمونږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدره توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکټران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدره توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زمونږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا تر دې څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي توصیه کو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي، او د دې ترڅنګ په مکاتبو کې په لیسو کې په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګریټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي، په تدریجي شکل باندې د مخ کې ځي، بل اخر شراب پودر او هیروین او افیون او شیشه د لاساسې پیدا کوي. باید د دې ترڅنګ دغه منکرات هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو ترڅنګ چارواکي هم په دې کې ډیر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکله خبرې وکړو. دا هم موږ عامه پوهاوی ولې شو، او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مون کول شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسوم. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات او وزارت اطلاعات او فرهنګ د ټول په برخه کې رول لري، چې زمنګ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې، د چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه یا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزې پرسونل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل، یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د ازرار په اکله پوه شي مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوب شانستاس لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شده چې اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنګ یې زیړ اوړي او پر لپسې پر خپله خیټه لاس تیروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خیټه لاس تیروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازه رازه، خدای دې راولا.
خدای مې دې خدر ولی. جبار خان څنګه یې؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مو شي؟ جوړ په خیر دی، خیریت دی. رازه دغلته پرې چوکي کینه.
سمه ده، کینه. ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي، دومره وخت وروسته دي څنګه زه پیا چوم؟
متل دی وای لاس ما چی غاړې ته ځي. زه هم بې خرڅه شوم، زه ګتا ته راغلم، کارم نشته. ما ویل که 15,000 افغانۍ پور راکې.
یار اجمل جانا، 15,000 والا کرا سره وی
تا په دا دومره لویه مغازه کې 5000 افغانۍ نه لري.
پیسې خو لرم اجمل جانه، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وایي، ما ته ماهیان مه راکوه، د ماهیانو د نیولو چل راوخیه. زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم.
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم.
تذکره او پاسپورټ لري او که نه؟
هو لرم یې.
بس چې لري سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورټ سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده، خو دا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم، اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم، هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چا ته ونه وایي، په کور کې هم چا ته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس.
سمه ده، سمه ده، بېغمه اوسه، نه وایم. جبارا په دی هوایی میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده، دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت هم ځي.
دا مسافر څه شته په لین کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي، سانادي ونیسه، ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې، سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خیټه باندې ډېر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خیټه کې خامخا څه خبره ده، په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشین او بطر او رسید.
وروره بکس دلته پر دغه پټی کې ده، او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشی کې
څه شی. ما تلاشی کې؟ څوک به تلاشی کوي؟
ولې دومره وارخطایې؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشی دي کې.
ښایسته، څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشی دي کې، خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي.
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشی کوم.
سمه ده، دا د درځم.
ولې دومره ورخطه یې؟
بس اسې قومندان صاحب.
نو یاره په خیټه چې لاس تېرې، نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه، هره خبره چې وه اوس به معلومه شي. دا ماشینې معلوموي، سربېره نس خو دې څه کوې چې په خیټه کې دې نه کولمې به دې هم ښکاره شي.
زما په نس کې خو هیروین دي، او دا ماشینې راباسي، نو ښه به دا یې چې پولیس ته رښتیا ووایه، کېدای شي چې خوشې مې شي.
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان صاحب، چې رښتیا درته ووایم، ما ته خو به څه نه وایې بیا.
ووایه څه خبره ده؟
اصلی خبره ده چې
سمه خبره وکه، مطلب دې څه دی؟
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولی دي، ما تر اوسه دا کار نه و کړی، یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته دریم نفر دی، او جبار نومیږي.
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بلې قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ملسه.
ده زهرو کاروان.